ولس بجی دی د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته چې نیمای برخه رادیو مجلې ته څنګه شو د زرزوان مراد ستاسي هر کله کوم ل مهم خبرونو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه په دې خبرونه کې تازه رپورټونه اوریدل شي خو په سر کې صالح ساغزي خلقی او د دې سات مهم خبرونه
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره کې د برېټانیا د پوځ یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو پنخته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي. پاکستاني مقامات وایي یوې امریکایي مشکوکې بې پیلوټه الوتکې نن سهار په جنوبي وزیرستان کې شاوخوا 11 تنه ووژل. د متحده ایالاتو ولسمشر په روسي غږ وکړ چې له امریکا سره په اړیکو کې دی د سړې جګړې چلند نه کوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن میانمار ته ورسېد. د افغانستان اړوند خبرونه د برېټانیې د پوز یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. د پداسل کې د چې امریکایي ځواکونه وای د دوی یو ستیر د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د امریکایي ځواکونه د هم وای ګمان کوي چې د افغانستان په ختیځ پکتیکا ولایت کې د دوی یو بل عسكر وسلوالو مخالفانو نیولې. د برېټانیې د دفاع وزارت ویلي د ګرمن روپریت تورنیلو او له هغه سره یو سرتیره په هلمند ولایت کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې پر یوه خښ شوي ماین وخوت. بلخوا په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوه نښته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي دي. د زابل ولی محمد اشرف نصری ازادي رادیو ته ویلي د شینکۍ ولسوالۍ د پخې بند په دغه نښته کې له شلو څخه زیات طالبان وژلي او د ملي اردو له سرتیرو څخه هم یوازې یو کس وژل شوی دی. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویند ګڼي وایي چې په دغه نښته کې د ملي اردو 2 سرتیري وژلي. سیمه ییز چارواکي دا ادعاوې ناسمې بولي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري په سرپل ولایت کې د اورلګیدنې له امله د 45,000 ټنو په شاوخوا کې غنم سوځېدلي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې دغه اور د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د غنمو کروندو ته نږدې لګېدلی و. د سرپل ولی عبداللطیف ازادۍ راډیو ته ویلي چې اور د بزګرانو د بې احتیاطۍ له وجې لګېدلی و خو د نوموړي په وینا د پولیسو په مرسته مړ شوی دی. د کندز ولایت د تخارستان د دینی مدرسې لپاره د یوې نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کندز د پوهنې ریاست د تعمیراتو مسؤول انجینیر الهام الدین فولات د ازادۍ راډیو ته وویل د دغه ودانۍ مالی لګښت د پوهنې وزارت له پرمختیایي بودجې څخه ورکول کېږي چې د شپږو میاشتو په موده کې به بشپړ شي. د تخارستان دیني مدرسه چې 70 کاله وړاندې د سیمې د یو وتلي عالم لخوا تاسیس شوې وه تر اوسه ترې په لسګونو عالمان ټولنې ته وړاندې شوې او اوس مهال د هېواد د شمال او شمال ختیځو 8 ولایتو د نجونو او هلکانو په شمول شاوخوا 2000 زده کوونکي پکې دیني زده کړې کوي. وسم سیمیزو او نړیوالو خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي مقامات وایي یوې مشکوکې امریکایي بې پیلوټه الوتکې نن سهار د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د بمبارۍ یو پترس کې شاوخوا 11 تنه ووژل. امنیتي مقامات زیاتوي توغندیو په شمالي وزیرستان کې د بیت الله مسعود د ډلې وسلوال په نښه کړي وو. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونه په پرله پسې توګه په سیمه کې د بیت الله مسعود پر ضد پراخ عملیات کوي. د امریکا د بی پیلوټه الوتکې له حملې څخه یو ورځ وړاندې امریکایي سمندري پولیس وکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا باید په دې پوه شي چې اوس د دې وخت رسیدلې چې له امریکا سره په اړیکو کې د سړې جګړې چلند ونه کړي. مسکو ته د خپل سفر نه مخکې اوباما اسوشیټډ پریس اژانس ته په مرکه کې وویل هغه به خپل دا خبره له روسي څخه د کتنې په محل د دغه هیواد پخوانی ولسمشر او اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین ته هم وکړي. د امریکا ولسمشر وویل ولادیمیر پوتین د روسي په سیاست کې اوس هم لوی رول لري او د نوموړي په وینا پوتین له امریکا سره په اړیکو کې هم له پخوانی تګلارې کار اخلي او هم په نوي توګه چلند کوي. باراک اوباما ویلي متحده ایالات د روسي له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره د ښو اړیکو د ټینګښت لپاره کار کوي. میدویدیف هم ویلي چې له امریکا سره د ښو او نویو اړیکو د ساتلو لپاره هیله مند دی. ټاکل شوی چې اوباما به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس په توګه روسیې ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. د نوبل جایزې ګټونکې ایرانۍ شیرین بادي د ملګرو ملتو په سرمشیر غکړه چې په ایران کې د انتخاباتو له امله د راپورته شوې شخړې په نتیجه کې له بشري حقونو څخه د شوو سرغړونو د څېړلو لپاره خاص استازی وټاکي. عبادي او د بشري حقونو سازمانونو د غوښتنه بانک کی مون ته په استول شوي لیک کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمشی یو له هغو کسانو او څارونکو څخه دی چې د ایران چارواکو لخوا د اصلاح غوښتونکو مظاهرچیانو پر وړاندې زور زیاته او تاوتریخواله سخت غندله. د امریکا حکومت په عراق کې د حزب الله په نامه وسله والا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ډله د لبنان له حزب الله سره اړیکې لري او د عراق ثبات ته ګواښ ګرځېدلی. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې ډلې ټول مالي منابع به بند شي. په اعلامیه کې ویل شوي دغې ډلې په عراق کې مختلفې حملې کړې او د عراقیانو او امریکایي ځواکونو په وژلو کې لاس لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن میانمار ته ورسید. د نوموړی هڅه کوي چې د دغه هیواد د پوځي حکومت مشر قانع کړي چې د یوې ډیموکراسي پلوي مشرې اونګ سان سوچی په شمول سیاسي بندیان خوشي کړي. ټاکل شوی ده چې بان کی مون به د میانمار له پوځي مشر تان شوا سره خبرې وکړي، خو لا څرګنده نه ده چې نوموړي ته به د حکومت له مخالفې ډیموکراسي پلوي مشرې سره د خبرو اجازه ورکړل شي. د میانمار مرکز یانګون ته د بان کی مون له رسیدو سره سم د دې هیواد ایوې محکمې د سان سوچی محاکمه د جولای 13 وځنډوله. نړیوالو څارونکو دغه محکمه په کلکه غندلې. د نوبل جایزې ګټونکي سان سوچی له 2 لسیزو څخه زیات وخت په زندان او یا نظر بند کې تیر کړی. او د هنر مینوالو ته دا خبر ده چې د نړۍ د پاپ موسیقي د پیژندل شوي سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ اعلان وکړ چې د نوموړي د جنازې مراسم به د راتلونکې سه شنبې پورې سرسره شي. د جکسن د کورنۍ په اعلامیه کې راغلي دغه مراسم به د لاس انجلس په مرکزي برخه سټیپلس کې ترسره شي. په یو بل تحول کې د مایکل جکسن د پخوانۍ میرمنې د بیرو څارنوال ویلي نوموړي په دې فکر کوي چې د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره قانوني اقدام وکړي. د بیرو له جکسن څخه 2 ماشومان لري. جکسن یو اونۍ وړاندې د 50 کلونو په عمر د زړه د دریدا له امله مړ شو. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دولس بجې او و دقیقې دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات د 2 ورځې لپاره هم دوام لري. پاکستان په هلمند کې له عملیاتو د پیل را په دې خوا د افغانستان په پوله خپل تازه ځواکونه ځای پر ځای کړي. روسیا له لویدیځو هیوادونو غواړي چې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او د ازادۍ راډیوي مجله د خپرونې په 2 برخه کې خپرېږي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 چپه د ازادي رادیو خبرونه په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار او هرات کې اوریدل شي. په هلمند کې د 2 ورځې لپاره افغان او نړیوال امریکایي ځواکونه د طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو کې بوخت دي. رپورټونه وایي چې 4000 شاوخوا کې امریکایي ځواکونه چې شاوخوا 200 افغان سرتیري هم ورسره ملګري دي د هلمند په مختلفو برخو کې په ټانکونو سنبال او په الوتکو په ملاتړ سره دغه عملیات پر مخ بوزي. تر اوسه پورې دغه عملیاتو په اړه چې آیا پکې درنې جګړې شوې دي که څنګه رپورټونه نه دي رسېدلي، خو دواړه خواوې ادعا کوي چې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. امریکایي ځواکونه وایي د دوی یو سرتیری وشل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه راز د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ناوې، نادلې او ګرش ولسوالیو کې خلکو د امریکایي ځواکونو سره د مرستې لپاره راوتلي او هغوی سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې او سلام مشورې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیا د افغانستان هلمند ولایت کې طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو له پیل کېدو سره سم د پولې دې غاړه خپل سرتیري ځای پر ځای کړي څو د وسلوالو دروختو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ وایي په دې اړه څرګند نوونی کړي چې لا کوټې څخه د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ضد د وړمې شپې تر پیل سوي عملیاتو وروسته ګڼ شمېر پاکستاني پوځي سرتېري هلمند ولایت ته څیرمه د بلوچستان په خاوره کې ځای پر ځای سوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اطهر عباس وایي په هلمند ولایت کې له امریکایي ځواکونو سره په تفاهم سره دې ولایت ته د وسلوالو طالبانو د راوښتو یا د راستنېدو د مخنیوي په خاطر یې د بلوچستان په خاوره کې پوځي ځواکونه په امنیت ساتلو ګمارلي دي. دا چې پر پوله باندې د وسلوالو طالبانو د اوښتو راوښتو احتمال څومره کېدای سي او آیا پر پوله موظفو پاکستاني پوځونو باندې هم فشار راتلی سي که څنګه، میجر جنرال اطهر عباس وایي د دې خبرې امکان شته چې که دغه عملیات د پولې نږدې سیمو ته کېږي نو څرګنده ده چې د پولې دواړو غاړو ته به فشار زیات وي، خو که عملیات د اوس غوندې په لرې سیمو کې وي نو امکان نه لري چې پر پوله دې فشار راسي. خو موږ له امریکایي پوځونو سره په تفاهم سره هغوی ته ویلي چې که دوی هرې سیمې ته عملیات غځوي نو له موږ سره د استخباراتي معلومات شریکوي چې موږ په سمدستي توګه د پولې د ساتلو اقدام کوو. میجر جنرال اطهر عباس وایي د بلوچستان په خاوره کې خپل پوځونه یوازې او یوازې په هلمند ولایت کې د سترو عملیاتو له امله ځای پر ځای کړي دي، چې وایي د پولې له لارې د وسلوالو طالبانو د احتمالي تګ راتګ مخه ونیسي. د ځینو سرچینو له قوله د بلوچستان چاغي او بارانچي سیمې ته څیرمه د پولې پاکستاني غاړې ته پاکستاني پوځونه له کوټې او د نورو سیمو له پوځي چاوڼیو څخه ورانتقال شوي دي، خو د پوځ ویاند اطهر عباس وایي هلته میشت پوځونه یې د پولې پر سر ځای پر ځای کړي دي. زموږ کوم ځواکونه چې مخکې له مخکې پولې ته څیرمه موجود وو هغه مو له هغو سیمو څخه چې هلته زیات خطر موجود نه وو له هغه ځایه مو دلته را انتقال کړل چې د افغانستان په خاوره کې د روانو عملیاتو له امله وسلوال یوې بلې خوا ته وانه وړي. د بلوچستان هغه سیمه چې له هلمند ولایت سره پوله لري نږدې 160 کیلومتره مساحت لري. په دالبندین سیمه کې د افغان کډوالو له کمپ ګرد ځنګل څخه یو اوسېدونکي جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې پوځ هلته ځای پر ځای شوی دی، خو د کمپ اوسېدونکي چې د مهاجرت کارتونه ولري په ازاده توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي.
عوام خلک چې دي هغه ډېر عادي چاته چې تکلیف نه ده رسولی، هغه د دې کوم خلک چې دي هغه خپل سند دغه لري کارونه لري نو بیا له کارو څوک دي هغه نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو ویاند ملا حیات خان له یوه نامعلومه ځای خبرې رسنیو ته ویلي چې په زرګونه وسلوال یې د امریکایي او افغان پوځونو په خلاف جګړې ته تیار دي.
ازادي راډیو مستقله راډیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ناټو ځواکونو باندې د وسلوالو لخوا حملې زیاتې شوې دي، روسیه له لویدیځو هیوادونو غواړي چې له طالبانو سره خبرې ونه کړي، بلکې کېدای شي له هغو مسلارو طالبانو سره همکاري وشي چې له جګړې لاس اخلي. د جرمني د خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي صالح ساغزی خالقي وړاندې کوي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې د سفیر مرستیال تیره ورځ وویل یوازې له هغو منځلارو طالبانو سره کېدای شي همکاري وشي چې خپلې وسلې پر مځکه ږدي او له القاعده شبکې سره د اړیکو قطع کولو ته حاضر وي. کاستنتین دولګوف وویل په افغانستان کې له سخت دریځو سره ملي پخلاینه ګټه نه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې د سفیر مرستیال زیاتوي له تروریستانو سره خبرې پرته له دې چې اوږدمهال ثبات او آرامۍ ته زیان ورسوي بله نتیجه نه لري. قدرت د باراک اوباما تر رسیدو وروسته په افغانستان کې اتکلنې جګړې او وینې تویولو د پای ته رسولو لپاره له منځلارو طالبانو سره د مستقیمو خبرو غوښتنه پیل شوه. د جرمني خبري آژانس زیاتوي روسیه په منځنۍ آسیا کې د سخت دریسۍ له خپرېدو او نشه یي موادو له قاچاق څخه ویره لري. مسکو د ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد له لارې په افغانستان کې خپلو میشتو سرتیرو ته اکمالات وکړي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې مشتراولېږي او د ازادي راډیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.
په هرات ولایت کې د طالبانو یو قومندان له خپلو یو شمېر وسلوالو ملګرو سره د افغان دولت د ملي پخلاینې پروګرام ته تسلیم شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
ملا عبدالبصیر زیړی چې عمر یې 45 کاله شاخوا کې ښکاري د اوږده ږیره او غټه پګړۍ لرله په جرأت سره خبریالانو ته د هرات د سولې ټینګښت او ملي پیوستون پروګرام دفتر کې وویل چې ربات څنګه ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې ډلې مشري په غاړه لرله. دولتي پولیسو سره مخامخ جګړو کې ونډه اخیستې مګر تر دې وروسته له خپلو ملګرو سره ملکی ژوند ته راوګرځېده.
مسلمان يم بصير نورزی چې په تخلص ژړیا دیږم په خپل هغه یم تعقیم سولته او زه په پاک ایمان په پاک وجدان سره راغلی یم چې هېڅ په دې کې کوم غرض کوم مقصد د خپلو اسلامي دولت سره نه لرم.
مخالفت خو دې خامخا پخوا درلود
او په پخوا کې مې مخالفت چې درلود شته درلود مې او په دا بعضې عملیات کې په خپل وم په خاطر د دې وم چې بعضې اشخاص د خپل مجبوریت څخه د خپل کوره وتلي وه و چې موږ ته خپله معلومه شوه چې رئیس صاحب دولت زموږ خدمت کوي او موږ و عذاب و داد و بیداد ته نه ورکوي نو موږ اوس وپېژندلی موږ و دغه تعقیم سولي ته راغلي یو په دغه په خپل ملي پولیسو ورونو په څنګ کې هم درېږو غواړو چې زموږ ملت زموږ وطن آباد شي راته او تر دغه زموږ څخه خلک ویرانه نه کړي او خراب یې نه کړي په تعداد د شمول د دېرشو نفرو انډوالان لرم.
دی وایي په سیمه کې ډېری ځوانان د بېکارۍ له وجې د دولت د مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي که د کار زمینه ورته برابره شي ملکی ژوند سره هغه هم د په وینا مینه لري. غرب زون کې د سولې ټینګښت او ملي پیوستون پروګرام رئیس حضرت عید شریف مجددي د او ملګرو ته د خبریالانو له وړاندې د باور پاڼه ورکړه چې اصلي سیمه کې په سوله ییز ډول ژوند کولی شي.
ملا عبدالبصیر ژری از ولسوالۍ کوشپره
زموږ د هڅو په لړ کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان ملا عبدالبصیر ژړی په شمول دېرش کسه خپلو وسلو سره ملکي ژوند ته راوګرځېدل. زه دوی ته ډار ورکوم چې لکه د هېواد د نورو خلکو په څیر آزاد ژوند کولی شي دولت به تر ممکنه حده مرسته هم ورسره وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري او اوس هم تفریحي پروګرام د ګړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورېدونکو سلام. له انتخاباتي کمپاینونو سره څنګه یې؟ زه له دې وروسته به مخه ساتیر وي، ځکه یو کاندید به د آدم خان او درخانۍ نقل درته کوي او بل د مومن خان او شیرینۍ. له ډېرو سره خو به د وژل شوي ښامار ټوټې هم وي او وایي به چې ما وژلی. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
نطاق خوری سپیراشا سپیرا پا خبرونو که غط غط خبرونه دادی پا یوالوی پراتا سیما که دا کدوگل پا ویار پر تمی مشایره جورشوا دا یوی محالنه جریده دوه مگنه روست لدو کلونو لچا پرا واتلا د جان کوم بوتونه موچوال د خبرونو خیلی پیوالوی پراتا سیمکی د کدوگل پاویار پر تمیل مشایره جورشوا بی خبر آجانس خبر آکوی چی پا دیغ مشایره که گن و شایرانو دا کدو او کدوگل پستاین اکی شعرون ولوستل چی دا گدون ولو پا چک چک و سارا بدرگش ول خبر آجانسوی چی پا نموی سیم اکی نور داسی وینی او بوتی نشتا چه پا ویار مشایره جوره کره وای نو ځکه یې د کدوګل په ویار جوړه کړه. مشاعره د یوه انقلابي شاعر بادامګل په دې شعر سره پیل شوه چې ویلې که ګل دی کدوګل دی چې یو پورته کوي ترې لاندې بل دی که ګل دی کدوګل دی د مشاوره په پای کې په خلکو هغه ډوډۍ وخوړل شوه چې د نوموړي ولایت د والي صاحب له یوه جیب څخه برابره شوې وه. همدارنګه د کدوګل په مشاوره کې څو دانې کدوانو ته افتخاری مدالونه هم ورکړل شوه. د یوې محلنۍ جویدې دویمه ګڼه وروسته له دوو کلونو له چاپه راووتله. خواهوی پس هر آژانس خبر را کوی چه لعمده عمله در نموار جریده چلون که خواهی تراغنده کره او دای دخبل چل رویشت ساعت زیار نتیجه و بلله. خبر زیادتوی چه نموار جریده پس هلو مخونو که لچاپ راوتله چه دو مخه کارتونونه او دا چلون که اکسونو او دو نوی چستانو توکو شیر او سر مقاله نویلیدی. دا چی جاویده ولی لدو کلون روست چاپ شوا دا نموری جاویده مسئول محال دین خان اویل
جاریده اسیم محال نیده نو زکمو پا جر چاپولو که بیلو نکده چهر وقت چاپ شی پروان نکوی.
محال دین خان زیاد اکلا چه دلائیم گانا بایی دا دلائیم زل انتخاباتو پر وقت لچاپ را وفتی. دا جان کن بوتونه موت شول. دا خواهوی پسر آژانس به اوبل خبر که ویل شویدی چه لعمدی عمل طول اینجونی او خیزی حتی کهوی جان کن بوتونه واخلی. خبر زیادتوی چه دا جان کن بوتونو تلای نازک او حوار دی لعمدی عمل تیت اینجونی لپوکاون و سر خوخی نخ کاری زکا چه جان کن بوتونه قدونه نیم پا نیم آتیت کل خدا چی اوز مود دی مودی هم مجبوره دی چه پاپ خویه کری. دا مودونو دا چار و مایرین وای چه دا جان کن بوتونو لمود که دو سرا لول اینجونی هم کوپی گرزی چه تیتیخ کاراشی دا خبرانو بیخ.
وای چې په کابل ښار کې به د ککړ چاپیریال له امله څلور کاله وروسته ژوند نه وي. راځئ وګورو چې ښاریان څه کوي.
بچیرې تللی وې دا هم نه وایې چې ماشومان به وږي ناست دي د ډوډۍ په وخت کې غایب سي.
خو ماشومانو ته به دې ورکړې وه. ما خو درته وویل چې ماته مه ماتله کېږه.
هغه دې ټول ویده سوه خواران. ته چېرته لاړې پسې لاړې؟
د کور ته مې یو خریدار پیدا کړی و. تر اوسه دا د رانمای معاملات په دفتر کې ناست وم.
ګوره سړیه، زه خو وایم چې کور به هم خرڅ کې او هېڅ خبره به هم نیسې. که رښتیا دومره خطرناکه وای اوس به نو ټولو خلکو کورونه خرڅول.
و ښځې، د یوه به درواغ وه، د بل به درواغ وه، نو د ټولو درواغ ده. آن بارنیو کارپوهانو هم ویلي چې څلور کاله وروسته به په کابل کې ځوان ممکن نه وي.
نو ولې دښته به وي؟
هو نو له دښتې به هم بتر وي. په دښتو کې خو هغه کربوړي، څرمخکۍ او نور ژوي ګرځي. په کابل کې به هغه هم نه شي ګرځېدلی ځکه چې هوا یې ډېره زیاته ککړه شوې ده او څلور کاله وروسته خو به هوا نو سمه زار وي زار.
نو که دا خبره رښتیا وي کور به مو څوک په نیمه بیه هم وانخلي.
په نیمه څه چې په څلورمه یې هم واخلي پورته پورته غورځه، ځکه که څلور کاله وروسته زهرجنه دښته ترې جوړه سوه بیا یې څوک مفت هم نه اخلي.
زه خو وایم چې دغه د محیط زیست کسان به کورونه نه لري او دغه اوازې به یې اچولي وي چې خلک کورونه خرڅ کړي او دی یې ارزان ارزانه واخلي.
نه نه، دوغومره درواغ هم نسي ویلی. نړیوالې څاري د کابل ښار چاپیریال ډېر ککړ سوی. هغه دی موږ ته خو معلومیږي. هغه زموږ د کور تر مخې د کثافاتو ډیران او د مچانو او میاشو پرې راټولې سوې لښکرې نه وینې. دا خو لا یو وړوکی ډیران دی.
ځه سړیه، دغه ډیرانونه خو دا ټول عمر پراته دي چې اوس خو جوړ سوي نه دي.
ساده ښځې، پخوا خو یوازې د خوراکي پاتشونو او خاورو خځلو ډیرانونه وو، خو اوس د پلاستیکي پاکټونو ډیرانونه دي. د چاپیریال ساتنې کسانو ویل چې ټول زار په دې کچولو کې دي او بل دغه بې کیفیته تیلو او ګازو ماوا ډېره ککړه کړې ده.
زه نو ته پوهېږې څنګه چې دې خوښه وي هماغسې وکړه.
خځې کور خو مې اوبه کړ.
په څو؟
په لاس لکه افغانیو.
ولې له دې نه به دې چا ته مفته ورکړی و؟ په دې شلکه افغانۍ هم خپله اخیستی و او لس دولس لکه مو نورې پرې ولګولې.
شکر وباسه ښځې چې په لس لکه ولاړ، کنه ما خو ګمان کوو چې څوک به یې په پنځه لکه هم وانخلي.
نو څه وخت کلي ته کډه کوو؟
سبا ته کالي او کپړې ټول کړه، بل سبا ته کډه کوو.
لکان دې دی نن استعفا ورکړه.
ولې؟
د دې لپاره چې وایي څلور کاله وروسته به په کابل کې د ککړ چاپېریال له امله ژوند نه کېږي.
ما هم خپل کور په نیمه بیه وپلوره.
تا هم د ککړ چاپېریال ور وپلوره؟
هو، څلور کاله وروسته به په کابل کې هېڅ ساکښ نه وي پاتې.
دا چا ویل؟
د چاپېریال ساتنې کسانو اعلان کړی.
نو چې د ژوند نه کېدو اعلان یې وکړ، دا یې ونه ویل چې د ککړتیا مخنیوی باید وکړو؟
نه، د مخنیوي په هکله هېڅ هم نه ویل.
پرېږده یې زورور، البته پوهېږي به چې مخنیوی نه کېږي.
نو دوی ولې همدا اوس څو پوړه کورونه او مارکیټونه جوړوي؟
څوک؟
دا د چاپېریال ساتنې چارواکي.
څه وایم، په مخو یې اوس لاره ده لکه کړې ده. نو ما لکاندیدېدی نه استعفا ورکړه او زور مې پوهنتون ورته پرېښود.
نو لکاندیدی نه ولې استعفا ورکړه؟
د دې دپاره چې دلته په کابل کې ژوند کول امکان نه لري او په کلي کې به مې بیا کلیوال نه پرېږدي. وایي به چې وکیل وي.
که ریښتیا دغومره خطر وایې نو بیا خو به یې د مخنیوي هم کړی و. اوس خو ټول داسې په خپلو ګټو لګیا دي چې ته به وایې په پاریس کې اوسي.
راځئ چې د کاندیدانو څو لنډۍ واورو. کمپاین کوا خدای مهربان دی، د کاندیدانو لار چا نیولی دی نا، د کاندیدانو لار چا نیولی دی نا.
کاندیدا خدای کب کامیاب شي چې در سره نوی ډالر کانتی نرونا، چې در سره نوی ډالر کانتی نرونا.
ما د کاندید له عمر زار کې چې پورا دوه میاشتې په منډو تیروي نا، چې پورا دوه میاشتې په منډو تیروي نا.
ظاهر رو خلکو تخکاری د زړه په سر لکه غنم چاودلې وینا، د زړه په سر لکه غنم چاودلې وینا.
کاندیدان ډیر دي زه یوازې، خدایا حیران یم رای چاته واچوما، خدایا حیران یم رای چاته واچوما.
کاندیدا هغه وخت در یاد کا چې هم خیرات کې بام چانه پرې خودونا، چام خیرات کې بام چان پرې خودونا.
ستا کامیابی خاطر دی پارا کاندیدا عکس دی په موټرو لګوما، کاندیدا عکس دی په موټرو لګوما.
کاندید سړی د رنګ تور وی سوی په اور وی کمپاینو رټلې وینا، سوی په اور وی کمپاینو رټلې وینا.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی او وړانګه عزیزی. که د خپرونې په هکله نیوکې، وړاندیزونه او مشورې لرئ په دې پتوی راولېږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 1414 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږئ او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورې. 2:30 بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي له صالح اساقزی خالقي څخه اورو.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم په مکرید مهمو خبرونو سټکو ته. د بریټانیا د پوز یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. په زابل کې د وسروالو طالبانو او ملي اردو په نخته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي. پاکستاني مقامات وایي یوې امریکایي مشکوکي بې پیلوټه الوتکې نن سهار په جنوبي وزیرستان کې شاوخوا 11 تنه ووژل. د متحد ایالاتو ولسمشر په روسي غږ کړی چې له امریکا سره په اړیکو کې دی د سړې جګړې چلند نه کوي. د نوبل جایزې ګټونکي ایرانی شیرین عبادی د ملګرو ملتو له عمومي منشي څخه غوښتي چې د ایران لپاره یو خاص استازی وټاکي. د ملګرو ملتو د کډوالو چارو اداروي عراق دې ته اړ دی هغه خلک چې له هېواده وتلي وهڅوي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. او میانمار ته د ملګرو ملتو د عمومي منشي له رسیدو سره سم د حکومت د مخالفې او دیموکراسي پلوي سانسوچی محاکمه وزنډول شوه. او د نړۍ د پاپ موسیقي د پیژندل شوي سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ اعلان کړی چې د نوموړي د جنازې مراسم به د راتلونکي سې شنبې په ورځ ترسره شي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
سما اسدالله غزنفر سلامونه ومني. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله پر روانه خبرونه کې د مقالې د ژانر د ځانګړنو په اړه خبري اوري. له ځوان شاعر زبیح الله احساس سره د ده د شعرونو د تازه کتاب د خپرېدو په مناسبت لنډه مرکه خبري شي. د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن په اړه ریپورت او ځینې نور مطالب هم اوریدلی شي. خو ابتدا د نور کلغوندي په خبرونو کوو چې لینا شریفي لولي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم تیاتر پرانستل شو. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم چې د ماشوم تیاتر د ودانۍ د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه، وویل چې توقع ده دلته به داسې ډرامې سټیج کیږي چې د افغانستان له کلتوري او تاریخي ارزښتونو سره سمون ولري. د ماشوم تیاتر د اژدهای کوهستان د ډرامې په تمثیل سره خپل کار پیل کړ. د دغه تیاتر ودانۍ د ناروې په مالی مرسته رغول شوې ده. په کابل کې تر تنظیمي جګړو د مخه د ماشوم تیاتر موجود و، خو په کابل ښار کې د جګړو په وخت یې ودانۍ تباه شوه. د تیرې سې شنبې په ورځ په کندوز ښار کې د وزیر محمد ګل خان مومند د فرهنګي هڅو او د هیواد په ملي وحدت کې د هغه مرحوم د نقش سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار چې په شمال ختیځ زون کې د ملي دفاع وزارت په تالار کې دایر شو، د وزیر محمد ګل خان مومند د فرهنګي ټولنې مشر ګلبت خان مومند یې پرانیستنه وکړه. د غونډې ته چې په سلګونو کسان ورغلي وو، استاد نجیب منلی، حاجی امان الله ستانکزی او ګڼو نورو علمي او اجتماعي شخصیتونو ویناوې وکړې او د ارواښاد مومند په کارنامو یې رڼا واچوله. د افغانستان د تیاتر نامتو هنرمند استاد عبدالقیوم بیست ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم ولسمشر حامد کرزي د سرطان په شپږمه نیټه د سینما او تیاتر نامتو ممثل عبدالقیوم بیست ته د هغه د غوره هنري خدمتونو په خاطر د میر مسجدی خان مډال ورکړ. په هغو مراسمو کې چې له همدې عمله په کابل کې د جمهوري ریاست د ګلخانی په ماڼۍ کې جوړ شوی و، د هیواد ځینو نورو هنرمندانو هم ګډون کړی و. د ځینو څارونکو په نظر د افغانستان اکثره هنري او فرهنګي شخصیتونه په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي چې دولت ته پکار ده د دوی د ژوند د شرایطو بهتری ته پام واړوي. استاد بیست چې څه باندې نیمه پیړۍ یې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره کار کړی دی، اوس په کابل کې د ناروغۍ په بستر پروت دی.
شغله احساس په دی ورته کې ستاسي د شیرونو کتاب د هغه په نوم نه پیغم چې هغه دی که هغه دی په دینوم چاپ شوی دی. اول د دارت وایس چې دا نوم ډیر ناشنا دی، یو زمیر هم انتخاب کړی دی د نوم لپاره، دا څنګه دینوم ته دی ولې پام سو ولې انتخاب کړ دا نوم؟
تل پام دی هڅه کوم چې یو داسې نوم وي چې هغه کم تر کمه خلکو ته یو دغه ناشنا توب پکې وي، خلک زدې ته اړ باسم چې یو څه فکر پکې وکړي. نو دا نوم چې کله زما ذهن ته راغی ما نه خو خلک هیر شو، زه خپله دې ته اړ کړم چې زه پکې خپله هم فکر وکم. نو ضمیر دی هر اړخ ته یې راوستلی شو، هر څوک دې خپل مطلب اخیستی شي.
ښاغلی احساس، دا کتاب چې په اول نظر ما وکوت ژر ژر مې پاڼې راوړولې، په دې کې غزلونه دي، څلوریزی دي او نظمونه دي، دغه درې مختلف ژانرونه چې دي، دا درې مختلف صنفونه چې دي، د دغو پیسه کې ستا تجربه څه وایي؟
زه خو لومړی که په څلوریزه ووایم، ما دغه څلوریزه داسې نه دي لیکلي چې زه ناست یم او همدا مې مطلب وي زه څلوریزه لیکم. ما ته خیال راغلی ما شروع کړې ده، ما دوه بیته لیکلي، نوره شاعري مې ورپسې نه ده کړې، یا په هغه ساعت مې هغه وس راکینو چې نوره وکړای شم، هغه د شعر خیال مې عمل ته تم شوی دی، هغې سه څلوریزه جوړه شوې یا قطعه جوړه شوې.
نو ګورې، نو په قطعه یا په څلوریزه کې خو دا مصرې باید ټوله له یو بل سره ارتباط ولري، یو واحده موضوع بیان کړي. نو موضوع یې خامخا واحده ده او که نه د نیمګړو غزلو غوندې دي؟
نه نه، موضوع یې واحده ده. ما خپل خیال راخیستی دی، هغه چې مې کتلی په یو څلوریزه کې په دوو بیتونو کې بشپړ شوی دی، نور مې پرېښی نه یم.
او غزل یې څنګه لیکلی دی؟
غزل زما په نظر باندې د یو شاعر د هغه خپل خیال د تندې ماتولو ماته له ټولو نه خلر ښکاري. او د نظم په برخه کې ماته خو نظم داسې خوند راکوي لکه په لیکوالۍ کې چې زه کله لنډه کیسه ولیکم، زه ورته په همغه ارزښت قایل یم، هغه کې یو موضوع
در ته وایي چې په یوه ناسته کې لیکې، ورو ورو یې تکمیله یې، نظم څنګه لیکې؟
زه خو که نظم وي که غزل وي زه هر څه په یوه ناسته کې لیکم. تقریبا ډیری وخت داسې کیږي چې ما درې بیتونه څلور بیتونه ذهن کې لیکلی وي، بیا هغه تراونه یا نظم داسې وي چې د نظم هغه د لنډې کیسې غوندې سوژه زما ذهن کې راتاویږي، هغه زه بیا واخلم، هغه نه نظم جوړ کړم. بیا د جوړولو پر وخت فقط هغه د تورو د جملو د خیال او د ترکیب پیل وي، یو بل سره داغه هغه رانغاړل وي د کاغذ پر مخ باندې، دغه ستونزې دغه هغه لکه نجار چې یو څه تراشي دغه وخت رانه نیسي، نور څه دغه نه وي.
ښاغلی احساس، ځینې خلک وایي، البته ډیر لیکوال دا خبره کوي چې کله یو شی دوی لیکي نو په هغه وخت کې خو یو احساس ورسره وي، یوه جذبه راغلي، یو الهامي کیفیت وي، یو شی ولیکي قلم بندې کې، بیا وروسته له څو اونیو له څو میاشتو حتی پس چې بیا هغه راواخلي، نو له هغه احساس سره، له هغې عاطفې سره، له هغه خیال سره دوی فاصله نیولي، د دې وخت تېرېدو یوه فاصله ایجاد کړي. دغه فاصله د دې سبب ګرځي چې دوی هغه شی لولي لکه پردی شی چې لولي. نو په هغه وخت کې دوی ورته د یوه کرکتونکي غوندې نظر کولی سي، په هغه وخت کې بیا دوی اصلاح پکې کوي، یو جمله زیاته کوي، یو جمله کمه کوي. تاسو هم داسې کوئ که نه؟ او که چې یو ری ولیکئ هماغه چې پرېږدئ.
نه، زه خو وایم چې زما دغه اوسنۍ د شعري ټولګه که لوستونکي وګوري د دې حجم ډېر کم دی، او دغه کموالی یو هغه یوازینی لامل همدغه دی چې ما په خپلو شعرونو کې د انتخاب په اړه باندې کره کتنه کړې. ما داسې شعرونه هم دي چې هېڅ وروسته یو کال مخکې مې لیکلي دي، یو کال وروسته یې خوند نه دی راکړی، خو د همغه کال نه دوه کاله مخکېنی غزل خوند راکړی دی، او هغه نه وروسته مې چې دوه کاله وروسته لیکلی هغه خوند نه دی راکړی، هغه مې ټولګه کې نه دی راخیستی. اوس یې هم کله خپل کتاب راوړم، د ډیزاین نه نیولې تر شعرونو پورې تر خیاله پورې زړه مې وایي چې کاشکې دا داسې وای.
ښاغلی احساس، که په دغه کتاب کې د هغه په کتاب کې که هغه شعر چې ستاسو ډېر خوښیږي یا ممکن دغه اوس په ذهن ووري دا اوس چې په دې سټوډیو کې ناست دی هغه کوم یو دی که یا اورېدونکي ته ولولئ؟
سمه ده. ما خپل ورور ته یو نظم لیکلی.
څه وخت هم ویلی دی؟
دا مې تقریبا د نن نه درې کاله مخکې ویلی.
دا درې کاله د سر په سر همیشه خوښېدو؟
هو، اوس مې هم خوښېږي.
ارشاد
کمکی پیر دی، ډېر لفظونه یې مریدان دي.
وبخښئ عنوان یې
ښه کمکی ورور مطیع الله عراق ته. کمکی پیر دی، ډېر لفظونه یې مریدان دي. شکر خدایه غزل بول ورور دی راکړی، له خبرو یې سندرې جوړې کړې، یو خوږ ژبی سندر بول ورور دی راکړی. پښتنه ځواني وړ د دې د خدای ګو چې ټپو کې د چم جنکۍ یاد کړي، ماشوم زړه کې د مینې کلا جوړه، ارزی دی چې سنم جنکۍ یاد کړي. دی د کلي له همزول دی بیل شوی، نیت لري چې ګران مې ټولو باندې سر شي، هدکۍ مور مې دعاوې ورته کړي، زړه مې وایي چې رښتیا پر ټولو بر شي. خاپیرې د قاف د غره به ورته راشي، ګل به راوړي خپل زړګی به ورته ورکړي، د خوبونو شهزادګۍ به یې میلمه وي، د خپل سر د تاج غمی به ورته ورکړي. زه پرې ویاړم، زه پرې ځان ډاډه کومه، غسل زړه کې مې آباد لکه جانان دی، که په کار شي خپل ژوند به ورته ورکړم، بس د ده په نوم خو مرګ هم راته ګران دی. تل مې لپه وي د هسک په لور نیولې، زما کمکیه ستا هره بلا پر ما شه، د ژوندون درستې خوښۍ دې مبارک شه، هره ورځ دې شه اختر شپې دې رڼا شه. زه او ته او راپسې د مور دعاوې، د ژوندون د هر کړاو برج به رامات کړو، ته مې مټ او زه دې توره در سره یم، زه راځه چې ما د ستونزو لوی مانات کړو. ما او تا پورې تړلې د پلار هیلې، دا هر څه پوره کول غواړي درزار شم، در سره یم را سره شه چې شمله ده خپل پښتون اوچتول غواړي درزار شم.
په منځنیو پیړیو کې چې اروپایان یې د خپل تاریخ تورې شپې بولي، په اروپا کې مورنۍ ژبې ته اهمیت نه ورکول کېده. خو وروسته چې اروپایان راویښ شول او د ترقي په لورې حرکت پیل کړ، خپلو ملي او مورنیو ژبو ته یې هم توجه وکړه، چې د دې توجه په برکت دوی خپل تمدن او کلتور لا وغوړاوه. تېره اونۍ په اسپانیا کې په لومړي ځل د اسپانیایي ژبې ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه نور معلومات د وشمې رشیدي په ریپورت کې واورئ.
په اسپانیا کې په لومړي ځل د کال یوه ورځ د اسپانیایي ژبې نړیوالې لمانځنې ته بېله شوه. د فرانس پرس اجنس له راپور سره سم سروانتس انسټیټیوټ د جوزا په یو دېرشمه نېټه په لومړي ځل د اسپانیایي ژبې د نړیوالې لمانځنې په ویاړ په اسپانیا او د نړۍ په ځینو نورو ملکونو کې بېلبېل پروګرامونه جوړ کړل. د جوزا په یو دېرشمه نېټه د نړۍ په درې څلوېښتو هېوادونو کې د اسپانیایي ژبې د لمانځنې جشنونه جوړ شول. اسپانیایي د نړۍ د 450 میلیونه کسانو ژبه ده او په اسپانیا سربیره د امریکا د لویې وچې په اکثرو هېوادونو لکه ارجنټاین، پیرو، چیلی او کیوبا کې خلک ورباندې غږیږي او رسمي حیثیت لري. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې هم اسپانیایي له انګلیزي وروسته دویمه مهمه ژبه ګڼل کیږي. د اسپانیا په مرکز مادرید کې د جوزا په یو دېرشمه د اسپانیایي ژبې د درناوي په ویاړ په زرګونو رنګین بالونونه په فضا کې والوزول شول. د موسیقي محفلونه او د ماشومانو لپاره د کیسې ویلو پروګرامونه جوړ شول. د اسپانیا د نامتو ادیب سروانتس په نوم د اسپانیایي ژبې د ترقي اداره وایي چې د کال یوه ورځ د دې لپاره د اسپانیایي ژبې په نوم ونومول شوه چې دغه ژبه لا زیاته وده وکړي او نړیوالې اهمیت ته لا ډېر متوجه شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د سرطان په پنځمه نیټه د موسیقي د نړۍ خورا نامتو ستوری مایکل جکسن ومړ. دی د اوسنۍ دنیا له خورا مشهورو او محبوبو کسانو څخه و. د ده د مړینې په مناسبت فرشتې جلالزی یو ریپورت برابر کړی چې د موسیقي د دغه نابغه په یوه سندره پیلی شي.
This be you're not here with me, you never said goodbye, someone tell me why did you have to go and leave my world so cold.
مایکل
مایکل جکسن اله 50 کلن وو او د دمرینی خبر د ډیرو علاقمندانو لپاره غیر مترقبه وو.
I was so shocked that when a friend of mine told me, I said, "You lie." Couldn't be.
ډیر خوشاله وم چې وایې ملګری مې راته وویل ما ویل دروغ راته وایې داسې نشي کېدی. کله چې خلک مري انسان خپه کیږي خو ځینې کسان چې ځان ته نږدې ګڼو سړی
ډیر ناڅاپي پیښه وه. ټوله نړۍ پرې خبره شوه. زه په پارک کې وم او خلکو یې خبرې کولې.
مایکل جکسن ته د درناوي د وروستیو مراتبو د وړاندې کولو لپاره د نړۍ له بېلابېلو برخو عکس العملونه څرګند شوي دي. د فرانسې د فرهنګ وزیر ویلي مایکل جکسن د سټیج او د موزیک نابغه و. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د یو ژغورنونکي خبر بللی. د جرمني د اقتصاد وزیر مایکل جکسن له عظمت یو ډک انسان بللی. په نړۍ کې د پاپ موسیقي مشهور ستوري مدونا ویلي دي چې نړۍ یو ستر شخصیت له لاسه ورکړ خو د هغه موسیقي به د تل لپاره ژوندۍ. مایکل جکسن لکه څنګه چې د هغه ورور مطبوعاتو ته اعلان وکړ په خپل کور کې د زړه له حمله به هوښ شوی وو او ساعت وروسته یې په روغتون کې ساور کړه.
مای برادر د لیجندری کینګ اف پاپ مایکل جکسن.
زما ورور د پاپ موسیقۍ تلپاتې بادشاه مایکل جکسن د غرمې وروسته په درنیم بجې له نړۍ سترګې پټې کړې. داسې ګومان کیږي چې پر هغه خپل کور کې د زړه حمله راغلې وه خو تر څو چې د هغه د معایناتو نتایج دقیق نه وي څرګند شوي د هغه د مړینې د علت په اړه څه نشو ویل کېدای.
مایکل جکسن له تک سره د خپلو میلیونونو مینوالو هیلې نیمګړې پرېښوې. ټاکل شوی و چې مایکل جکسن په نږدې راتلونکي کې په لندن کې خپلو مینوالو ته کنسرت ورکړي. د دې کنسرت لپاره د میلیونونو ډالرو ټکټونه مخکې له مخکې خرڅ شوي وو. چا فکر کاوه چې د مایکل جکسن په څیر مشهور ستوری به دومره ژر له نړۍ سترګې پټوي. دوی خپله هم د کنسرت د اعلان په وخت ډېر ډاډه برېښېده.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final.
دوی دا خبره بالکل یقیني ده. زبا هغه سندری په دې کنسرت کې وایم چې سما مینوالي خوشوي. په دې کې نور هیڅ د شک ځای نشته چې زبا کنسرت ورکوم او ډیر ژر.
په تیرو مرو په زړبدن کې د جسم د ضعف په څنګ کې معمولا ذهن هم کمزوری کیږي خو ځینې سپینشیری او سپینساری وینو چې په تیرو عمر کې هم ذهن ځوان او تاند پاتوي. د ذهن د ځوان ساتلو په اړه د وروستۍ څېړنې رپورټ مخفي عزیزی لولي.
په تیر عمر او بوډاتوب کې د ذهني فعالیت د څرنګوالي په اړه مطالعه ښیي چې له اویا کلنۍ وروسته د نیمو یا تر نیمو زیاتو کسانو ذهن کمزوری کیږي. د 14% بوډاګانو د ذهن کمزوری تر عادي او نورمال حالت هم زیاتوي خو په سلو کې 10 بوډاګان د خپلې ذهني وړتیا د ساتلو چانس لري. په دې اړه سرویګانو دا هم خبرې ده چې د ځینو کسانو ذهن په زړبودن کې لا فعال شوی دی. د بوډاتو په عمر کې څوک څنګه کولای شي چې خپل ذهن فعال او له کمزوری خوندي وساتي؟ د څېړونکو یوې ډلې هم دې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره په یو اته کلنه موده کې 2500 کسان چې د اویا او نهه اویا کلونو ترمنځ عمرونه وو مطالعه کړل. د دې مطالعې نتایج ښیي چې کوم کسان په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل ورزش کوي هغوی په زړبودن کې د خپلې ذهني وړتیا د ساتلو لپاره 10% ډیر چانس لري. هغه کسان چې د لیسې د زده کړو په سویا معلومات ولري هغوی تر نالوستو کسانو خپل ذهن 3 ځله ډیر له زواله خوندي ساتلی شي او که چیرته د یو چا د پوهې سویه لا زیاتوي نو هغه خو په زړبودن کې تر بې معلوماتو او نالوستو کسانو 15 ځله ډیر چانس لري چې په تیر عمر کې ذهن د ځوانۍ د کلونو غوندې فعال او تیز پاتې شي. په دې سربیره هغه کسان چې سګرټ نه څکوي په زړبودن کې د ذهن ته نه کمزوری کېدو امکان تر هغو کسانو کابو 2 ځله زیات دی چې سګرټ څکوي. یو بل عامل چې په زړبودن کې د ذهن د کمزورۍ په مخنیوي کې برخه لري د بنی ادم اجتماعي او ذهني فعالیت دی. یعنی که په تیر عمر کې بنی ادم له نورو کسانو سره یا په خپل کور کې لږ تر لږه یو کس سره د خبرو اترو او ناستې پاستې عادت ولري، او یا دا چې د مطالعې شوقي وي، نو دا شی له ده سره مرسته کوي چې ذهن یې فعال پاتې شي. هغه څوک چې په کور کې نه بلکې یوازې اوسي، په زړ بدن کې د هغه د ذهني کمزورۍ امکان تر هغه چا 40% زیات دی چې د خپل کور له غړیو سره یو ځای ژوند کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
مجله او اخبارونه هر ورځ مقاله خپروي. مقاله شاید هغه ژانر وي چې تر بل هر ژانر ډیر خپره شي او زیاته استفاده ورنه وشي، مګر بیا هم د تعجب خبره دا ده چې د دې ژانر په اړه په افغانستان کې ډیر لږ څه ویل شوي دي. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د مقالې د ځانګړنو او خصوصیاتو په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، په روان بحث کې به په مقاله خبرې وکړو. د مقالې د ژانر پیسه کې هم تصور دادی چې مقاله په نثر کې، مقاله نسبتا لنډه وي، ممکن و مخه ته مخه دغسې یو شی، او مقاله یو واقعي موضوع وي، یعنی داستان لنډ داستان هم واته مخه وي خو موضوع تخیلي. غیر له دغو درو شیانو، البته که له دغو درو شیانو سره موافق یاست، مقاله به نور کوم خصوصیات باید ولري یا لري؟
مقاله زمونږ په اصطلاح کې هغه لنډې لیکنې ته وایي چې په یوه ناسته کې لوستل کیږي یا په یوه مجله او اخبار کې چاپیږي.
دا خو هغه خصوصیات دی چې ممکن لنډ داستان یې ولري.
نو دغه شی کېدای شي لنډ داستان یې ولري، او د لنډ داستان او د مقالې فرق دا دی چې مقاله کې مونږ انتظار لرو چې واقعي ژوندانه ته توجه وکړو او واقعیتونه پکې اظهار کړو. مقاله ته په انګلیسي کې اسی وایي، په پښتو کې په
پیښور خواته
ورته تکل وایي، او موږ لا تر اوسه د مقالې کلمه استعمالوو. هغه داسې ولیکنه ده چې یو لیکوال د موضوع په اړه خپل نظریات اظهاروي.
استاد منلی، دغه خبره زما لپاره مهمه وه. اوس موږ ریپورت لرو، یو څوک یو ریپورت لیک معمولا لنډې په نثر کې او واقعي موضوعي تخیلی نه، لیکن معمولا په ریپورت کې ممکن د خپل نظر د شاملولو خبره یا نه وي او یا پر هر اصلي جز نه ده، لیکن د مقالې په برخه کې تاسو دا خبره هم کوي چې خپل نظر به وړاندې کوي، یعنی دا فکر کوي چې له ریپورت نه یو بنیادي فرق دی.
له ریپورت نه یو بنیادي فرق دا دی چې لیکوال پکې خپل نظر یا د لغت پرانانو په اصطلاح خپل سبجکټیویټي ور داخلي، مګر علاوه د دې یو بل فرق هم د راپورتاج او د مقالې شته دی چې مقاله یو فکری لیکنه ده، په دې معنا چې د مقالې لیکونکی غواړي چې یو موضوع تحلیل او تجزیه کړي او د یو مشخص حالت نه نتیجه گیری وکړي، یعنی په یو موضوع باندې بحث وکړي، د دې بحث نه نتیجه گیری وکړي، او د دغه نتیجه گیری په پایله کې هڅه کوي چې لوستونکی نظر بدل کی یا تده سره هم نظر شي. دغه هڅه د مقالې او برخه ده، د راپورتاج او د مقالې عمومي عمده فرق په دغه کې دی چې لیکوال دلته به طرفه نه دی، دلته لیکوال هڅه کوي چې د لوستونکي په فکر کې او د لوستونکي په ذهن کې یو تغییر ایجاد کړي، چې دغه تغییر د لیکوال د عقایدو سره باید نږدې وي.
استاد قلندر مومند مرحوم په پېښور کې ویل چې د تکل کلمه د ساهو ادبي مرکې په غونډو کې د ایسی لپاره وضع شوه، او په هغه وخت استاد کامل دا پیشنهاد کړی وو چې په پښتو کې د تکل ورته ویل کیږي. بیا قلندر مرحوم یوه بله خبره هم کوله، هغه ویل چې که موږ په هغه وخت کې د هڅې کلمې ته پام شوی وای، نو موږ به د مقالې لپاره د ایسی لپاره د هڅې نوم غوره کړی وو، او د خدا ویل چې دا ایسی هم له هڅې سره هم په ویلو کې ورته ده، هم هغه اصلي مفهوم ورته ورته دی. تاسو اوس د هڅې کلمه وکاروله، نو مقاله یوه هڅه ده د نظر د څرګندولو،
یوه هڅه د نظر د څرګندولو. له تکل نه د هڅې کلمه زما په نظر هم خخ کاری. علت یې دا دی چې په تکل کې مونږ یوازې هغه څه چې غواړو مخه په نظر کې نیسو، مگر کله چې موږ د هڅې فکر کوو په دې موضوع باندې هم فکر کوو چې څنګه موږ دغه مخ ته رسیدلی شو.
هغه کوشش هم مطرح ده،
کوشش هم مطرح ده. ایسه په لغت کې هغه تیګو ته وایي چې په باندې یو څه تلل کیږي، نو د دغه تیګو راټولول او یو ځای کول او د هغې اندازه کول دا پخپله هم د ایسه یوه برخه ده.
استاد منلی، تاسو د نظر څرګندول او دغه هڅه چې یو نظر په چا ومنئ دا خبره هم وکړه او هغه سبجکټیویټي یاده کړه. ګوری دلته اوس یوه خبره ده، یو څوک دی د احصایې د علم پیسه کې هغه معلوم او مشخص معلومات بیا لیکلي دي، یو استاد دی نوټ لیکي د احصایې د علم پیسه کې هغه تعریف کړی ده چې پوهانې دغسې تعریفوي او دغه دغه مباحث پکې شامل دي. په دې کې د ده خپل نفس شامل نه دی، د ده خپلې خبرې پکې شامل نه دي، یعنی دی خپل کوم نظر نه لري، یو عیني واقعیت دی، انفسي اړخ نه لري. نو آیا دغسې لیکنې د مقالې یو عنصر پکې کم نه دی؟ کوم بل نوم باید ورته واخلو؟
دغه مقالې نه دي، دغه علمي لیکنې دي.
مون خو البته په افغانستان کې ورته مقالې وایو،
په افغانستان کې ورته مقالې وایو، زموږ تعریف مقالو نه لږ پراخه دی. په بهرنیو ژبو کې خصوصا په انګریزي کې دغو لیکنو ته او ځینو ژورنالیستیکي لیکنو ته پیپر وایي، یعنی یو کاغذ. معنا یې دا ده چې دغه څه چې زه وړاندې کوم دا د یو واقعیت یوه بڼه ده او دغه واقعیت په همدغه حال دی،
لما سره تعلق نه لري،
لما سره تعلق نه لري. زه په دې کې داخل نه یم، او که زه په دې کې داخل هم یم، د ځینو مشخصو دقیقو دلایلو په اساس زه دغه نتیجې ته رسیدلی یم او دغه شی تر سوال لاندې نشي راتللی. دا د علمي مقالې یو ډول دی. عموما علمي مقاله نهایي نتیجه ورکوي، بیا دا نهایي نتیجه کېدای شي تر پوښتنې لاندې راشي د نورو تحقیقاتو په نتیجه کې. مگر په عادي مقاله کې په ایسې کې لیکوال خپل شخص داخلي
دی، احساس هم شامل دی،
د احساس هم پکې شامل دی، د شخصیت هم پکې شامل دی. کچېری د احصایې په اړه کې تاسو د احصایې مثال واخیستو، زه یو لاس پانی ولیکم چې پاغه کې دا تعریف کوم چې احصایې څه شی ده او احصایې کوم کوم برخه لري، د ریاضیاتو کوم کوم اصول په دې کې تطبیقیږي او څه اهداف ته لاسته راځي. دغه د ایسې په تعریف نه جوړیږي، دا فقط د واقعیت تشریح ده. مگر که چیرې همدغه موضوع د احصایې په موضوع باندې زه خبرې کوم او دا وایم چې احصایه په افغانستان کې د اقتصاد د ودې لپاره ضرور ده او په څه دلیل ضرور ده، دلته زه د ریاضي بحث نه وزم. ریاضي بحث تر څنګه یو بل شی هم ور اضافه کوم چې هغه زما په نظر د افغانستان وده ده. نو دلته په وینا کې زه داخل شوم، زما نظر داخل شو، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ما هڅه وکړله چې زما لوستونکي دې ته قانع کړم چې دغه احصایه یو ضروري شی دی، د یو اضافي کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې پر راتلونکي غنې کې به د مقالې د جوړښت په باره کې او په دې حکله چې مبتدی لیکوال باید مقاله څنګه ولیکي خبرې واورئ. تر څو کاله پخوا پورې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې موبایل تلیفونونه نه وو، خو چې دا ډول تلیفونونه بازار ته راووتل نو په سرعت سره یې د نړۍ د مخ کابو هر کور او هر کلي ته ځان ورساوه. اوس یو امریکایي کمپنۍ غواړي په راتلونکو دو کلونو کې الوتونکی موټر جوړ کړي. څه فکر کوئ، آیا څو کاله پس به دغسې موټر عام نه شي او داسې وخت به رانه شي چې د افغانستان یو کلیوال خپل کور ته په الوتونکي موټر کې تګ راتګ وکړي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به راتلونکی وخت ورکوي، خو اوس راځئ د الوتونکي موټر په اړه د وشمې رشیدي رپورټ واورو.
یو امریکایي کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي شل یوویشت میاشتو پورې به الوتونکي موټر تولید کړي. ترافیک یا ترانزیشن کمپنۍ ویلی دی چې د 2011 میلادي کال تر پیله پورې به د 2 سیټونو 10 موټر جوړ کړي چې هم به د نورو موټرو غوندې په عادي سړکونو ګرځي او هم به الوزي. دغه الوتونکی موټر به پټرولي وي او په هوا کې به په ساعت کې 115 کیلومتره الوت کولی شي. د دې موټر لپاره خاص سړک یا د هوایي ډګر غوندې ځای ته اړتیا نشته، بس هر وخت چې ډریور وغواړي موټر به وزر وکړي او هوا ته به وخیږي. دغه راس هر وخت چې لزمکی سره ټایرونه ولګيږي سمدستي به وزر راغون او په عادي موټر به بدل شي.
د الوتونکو موټر په ټانکۍ کې د 225 کیلومتر مزل لپاره تیل زیرمه کیدای شي. دغه موټر به د عادي ګاډو غوندې په معمولي ګراجونو کې درېږي، مانا دا چې تر عادي موټره به غټ نه وي. د نوموړي امریکایي کمپنۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي دي چې تر اوسه پورې 2 کسانو د درنګ موټرو د اخیستلو عریضې ورکړې دي. د دې موټر بیه تر $200,000 زیاته ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره وه. تر بلې اونۍ اجازه غواړو. پیسات وسئ.